وار وړي بس بلګونه د شنه بلګونه شوکه او ډیر د تاکانوم وس ډیر کمزوري سیوی دي.
د کرنې د برخي متخصصین وایي د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي غیزمن کیږي.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه د ورسېدو دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوزي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخي مولوي امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک دیسي او یا هم ځوروي. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندوري د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. هر کال د اگست له لومړۍ تر اومې نیټې پورې یو اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 میلی مترو پورې وي. دغه راز ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړې وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرونجمه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سالور کالا، پینزه کالا، شپک کالا، داسه کسم مالی دلی چه لست کالا کجده نای ناستاده او دای تلالای دی پخواره و مزدوری بسی.
میرمن آمنه مایار و چه دی افغان نارینه و ده مسافرت پک لغدی دلی. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای. نو پلار سې په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي. ښځه د ښځو خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
د څه حالت مرغله چې شلو راځي یو میاشت د واده نه دي شوی زی خارج تکنه هر څه د کور مشکلات مثلا فلار کیږي مسئولیت اخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه یعنی مریضیږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نشي تلای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض يم زما ویسه یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکړه کنه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپوي دی شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه ویسي خپل انګون نه پریدي چې زوی ویسي ولې وکړ زوی مې خپل خزه وی سیمونټ پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خشونه وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته ام دومره لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نن نه ځوانان خپل خزه باید وی سي بهر کې بهر ملک ته ځي باید خپل خزه وی سي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینې ته ضرورت لري بلدا چې ماشومان د پلان مینې ته ضرورت لري کسو نه مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه خو
نارینه هم وای چې کچری په هواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودل او بهر ته بتل د خوست اوسیدونکو اکبر خان لنور خبرو سره
هم زه درته وایم چې ما خو سر رسید ما وادم کړی دوه کاله مې وادم وتلی او دا زما وادنه څلور کاله مخکې تللی بیا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه درغلی نو دا یو مثال ما در که نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته خیر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای زیاتره مجبوري واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سلاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه غلطه خرچه کوي نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي نو زیاتره را داسیم کیږي سه ولا ما کوم سلیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راس افغانستان ته نو دا مشکلات تا ودلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي کومه سي ضرور ده زکه سي پلار سي کومه تربیه ور کوي زوی ته غا بل څوک نه سي ور کولای نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي دا مشکلات خزه ده خزم خپل حقوق لري
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې مېرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو تا په کلونو نه ویني طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکلې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه خو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته دا شرقي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغله آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوی میرمنی یوازی د ژوند سختۍ ته وګ ورکوي او نارینه په نامعلومه سفر تللی وي. لند موري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره ورو
دا خو ډېر عام دی په تیر بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني د مځکه د باغ دی پول او پټای دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن وو د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې وو ولور وو د واده نور مسایل وو د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنی ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوراکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، د هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبی تا عربستان تا دا شاقه کارونه کی ځکه چې اقتصاد تقاضا نه کوي اقتصاد ضعیف وي د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غغه ملک ته واغه خځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغه ته جنجالونه دي ګټ کورونه دي کلی او باندو کې خطاس پویږي چې خسر لیور دی لیور خځه دا ټول یعنی د ستر ګلیدلای حال دی د ما چې ترې خبرې ګم ځکه موږ هم د اطراف دی ولایت دی ولایت یو نو بیا غلطه غا جنجالونه د دوی عاشه با ته په کور کې جنجالونه او به سرپرسته ژوند دا ټول دی ته یو جنجال وی.
بله مایار صاحب دغه کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه دي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړي معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډیر زیات زورول کیږي او څه رقم ژوند به دوی لري
د کورنۍ د ډیرای غړو لخوا ډیر کم داسې بای څه خلک شته چې دنګور سره خراب یو لري طبعا د خسر د خواکې دندرور د لیورونو د خزو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جک شوی د خپل ورینداري وهلې ټکولې ده دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا خزه دا یو حقیقت دی. پیر بیا په کلیو باندو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیرای داسې کورنۍ شته چې دغه تاوتریخوالي دغه جنجالونو قرباني شوی دي ډیرای خزه دي وانی مشکلات و تکلیفونه ورته پیدا شویدی حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي دا بچی او دا ښځه یې دلته پریښی دي هغه ته بل واده کړی دی بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه له روحي پلوه چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورل خو حتی وهل کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل ماشومان باندې څومره بد اثر کوي.
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلی وي کالک وي عقدایي ډیر خشن ډیر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم همداسې عکس العمل ښیي ځکه دوی هماسې روزل شوي دي دوی عقدایي دي دوی هغه د ژوندانه خوږوالی د پلار سرپرستي د پلار مینه د پلار محبت نه دي لیدلي نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي څوک رواني کیږي څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخ ته یوسي بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې پرې مخ ته وړي او دوی لکه به سرپرست ما شومان عقدایی ډیر خراب روحیه باندې راستریږي رالویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد غني او جی بهر ملکونو ته خپل میرمنه او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه د په بهر ملک کې دومره ارزش لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي، بچی به سواد لویږي، عقدایی لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول ایسو الته ګټه ډیره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایی را لویږي، د ده میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي که نه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځمکې هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده رالوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي او مجبوره دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایی نه لري، دوی مجبورېږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری، بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پرېږدي ولاړ سي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دې خوا چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړې ده، هغه نه جبران کېدونکې ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ، لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترین شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی لرو؟ د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک وو. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ، بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سره کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی، یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تا ته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې میرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرات کوي، غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړی. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم و ستم و تعدا لاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال توان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
له شرعي او حقوقي ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي، په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ظالمہ 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 ظالمہ